شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبری مجلې کې زه فریده هوډ سیفي له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست ویم. اوری چې په هلمند او کونړ کې د طالبانو د یو لوی قومندان په ګډون ډیر شمیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په اړه نور راپورونه لرو. په دغه سیمه ییز کانفرنس په اړه باندې اوری چې ډیر ژر به په افغانستان کې جوړ شي او د امنیتي مسایلو تر څنګ به پکې له ګاونډیو هیوادونو سره د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره هم خبرې وشي. د سوریې د روان کړکیچ په اړه هم وروستي معلومات دروو. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوري د نن ورځې خبرونه راټول کړی دي.
لمړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اورمامي ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یولس طالبان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر له ایران وغوښتل چې د پارچین له پوځي اډې څخه کتنې ته اجازه ورکړي. د اروپایي شورا مشر وایي موسکو او اروپایي اتحادیه په دې اړه بشپړ توافق لري چې د سوریې د لانجې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي کوفی انان د سولې پلان تر ټولو ښه فرصت دی چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیول شي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په اورمامي ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته چې دوه نیم ساعته دوام وکړل رامنځته شو چې پکې یولس طالبان ووژل شول. د اورمامي ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد زرین سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل نښته هغه وخت رامنځته شو چې له پاکستان افغانستان ته په لاره لسګونه طالبان د پولیسو له کمین سره مخامخ شول. سلیمان خیل زیاته کړه په دې نښته کې اووه نور طالبان ټپیان شوي او ولس ارادي موټر سایکلونه هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دویم مرستیال ورور ملا عبدالسلام عابد له 15 ملګرو سره وژل شوی دی. د دغې ادارې لخوا خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه کسان په تیرو دو شپو کې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. خبر پاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه د هلمند قومي مشرانو ته سپارل شوي او د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځان وژونکو حملو یو شمېر واسکټونه وسلې او چاودونکي مواد هم په لاس ورغلي دي. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړی. د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې چې څلور وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. نورستان د امنیت قومندانې مرستیال محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن له غرمې مخکې شوې ده. نړیوالو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پېښه تایید کړې او ویلي دي چې دوی درې ملګري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بی پلوټه الوتکو په جلا بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د استخباراتو چارواکو وویل نن سهار وختي د شمالي وزیرستان میرعلي خار ته نږدې د استخباراتي وسلوالو د پټېدو پر یو مشکوک ځای توغندي ولګېدل. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نننۍ حمله د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه باندې په تیرو درې ورځو کې درېمه حمله ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره او ایران به د راتلونکي جمعې پر ورځ غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال اټومي انرژي اداره غواړي دا یقیني کړي چې د ایران له پارچین پوځي تاسات څخه کتنې ته اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیو امانو نن په ویانا کې دغې غونډې له اعلان سره سم له ایران وغوښتل چې د پارچین له پوځي اډې څخه کتنې ته چې ویل کېږي پکې په دې وروستیو کې د مشکوکو چاودنو ازمیښتونو ترسره شوي اجازه ورکړي.
I urge Iran to take steps toward the
زله ایران غواړم چې د خپل اټومي پروګرام د سولېز وضعیت د اثباتولو لپاره د نړیوال اعتماد د رامنځته کېدو په هدف پر خپل ټول مسؤلیتونو عمل وکړي. تهران له پارچین اډې کتنې ته اجازه ورکولو ډډه کوي او وایي چې هغه اټومي پروګرام سره اړیکه نه لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د 15 کسیز اجرایوي بورډ نن د تړلو دروازو تر شا غونډه پیل کړه چې د ایران مشکوک اټومي پروګرام د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د راپورونو له مخې د عراق په پایتخت بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول. چاودنه د هغې ادارې په مخ کې وشوه چې د بغداد په مرکزي برخه کې د شیعهګانو د معاملو چارې پر مخ وړي. چارواکي وایي دغې بم چاودنې لسګونه نور کسان ژوبل کړل. د تلفاتو شمېر تر اوسه خپلواکو منابعو نه دی تایید کړی. د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو راپورونه وایي چې د دغې چاودنې تر شا به د سوني وسلوالو لاس وي. د اروپایي شورا مشر هرمان فون رامپوی وای موسکو او اروپایي اتحادیه په دې اړه بشپړ توافق لري چې د سوریې د لانجې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي کوفی انان د سولې پلان تر ټولو ښه فرصت دی چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیول شي. رامپوی په سان پیټرزبورګ کې د اروپایي اتحادیه او روسیې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې دا مهمه ده چې موسکو او اروپایي اتحادیه د سوریې د بحران د پای ته رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د جنوبی قفقاز سیمه ته د سفر په پیل کې له ارمنستان څخه کتنه کوي. تم ده چې کلینتن منن په ایروان کې د ارمنستان د جمهور رئیس سیرز سرکازیان او د دې هیواد له نورو چارواکو سره وګوري. د خبرو یوه مسله به د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنی قرباغ د سیمې پر سر چې د آذربایجان د خاورې دننه پرته ده او اوسیدونکي ارمني بیلتون غوښتونکي د سولې خبرو ته هڅول وي. د دغې لانجې پر سر کړکېچ تر اوسه په خپل حال پاتې دی او دواړه خواوې یو بل ملامتوي چې له شوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به آسیایي هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن ازبکستان ته ولاړ شي. دا له تقریبا یوې میاشتې راهیسې چې پوتین د درېیمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی، بهر ته د هغه لومړنی سفر دی. چارواکو وویل د پوتین او اسلام کریموف ترمنځ خبرې به د پخواني شوروي جمهوریتونو د سوداګرۍ آزاد زون ته د ازبکستان د لاسرسي په ګډون پر یو لړ مسلو څرخي. له تاشکند څخه به پوتین چین ته ولاړ شي، چیرې چې د انرژۍ د یوې معاملې په ګډون د اقتصادي همکاریو مسلې د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د پوتین له سفر مخکې د روسیې د انرژۍ دولتي کمپنی گاز پروم چین ته د روسیې د انرژۍ د لیږدولو 2 میلیارد ډالری معاملو په اړه خبرې ترسره کړې دي. پوتین به همدارنګه په پیکینګ کې د ایران له جمهور رئیس محمود احمد نژاد سره وګوري. ټاکل شوی چې پوتین به د جون په 1 قزاقستان ته هم لاړ شي. دا ورې دي سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبری مجله کې اوري، په هلمند او کونړ کې د طالبانو د ولو کمانډان په ګډون ډیر شمیر وسلوال طالبان وژل شوی دي. افغان چارواکي او ایساب ځواکونه وایي چې د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته افغان ځواکونه تولین دي چې په دې عملیاتو کې خیل استراوړنې ولري.
بل په سولو کې ټول عملیات د افغان قواو له خوا اجرا کیږي. په ډیر پیمانه باندې عملیات اجرا شوی دي او نتایج هم ډیر ښه دي.
په افغانستان کې سیمه ایز کانفرنس جوړیږي چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ به پکې له ګاونډیو هیوادونو سره د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره پر مسلو خبري وشي. د تخار په خونځیو کې د نجونو د مسمومولو په اړه څېړنې روانې دي او د سوریې د لانجې د حل لپاره د نړیوالو هلو ځلو په باب وروستی حال درکو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د دویم مرستیال ورور مولا عبدالسلام عابد په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغې ادارې لخوا په هغې اعلامیې کې چې خپره شوې ده راغلي، دغه کسان په تیرو دوو شپو کې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په د اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې. حمید مومند د عملیاتو په باب وروستي معلومات راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا مولا عبدالسلام عابد چې د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی، د مولا عمر د دویم مرسل مولا عبدالقیوم ذاکر رور او په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو عمومي پوځي قومندان و. د عملیات چې پکې د ایساف او ملي اردو ترڅنګ د ملي امنیت ځواکونه او پولیس هم ښکیل و، د یک شنبه په شپه په کجکي ولسوالۍ کې شوی چې پکې د 15 نورو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړل شوی ده. د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری له ازادې راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د مولا عبدالسلام په وژنې سره به د سیمې په امنیتي وضع مثبت اغیز پرېوځي. دی وایي د مولا عبدالسلام عابد په وژنې د سیمې خلک زیات خوښ شوي او انشاءالله تمه ده چې د دې په وژنې سره به د کجکي ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دا عملیات د ایساف ملي اردو، ملي امنیت ځواکونو او د پولیسو لخوا په ګډه شوي. د وژل شوو کسانو مړې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي وو او وروسته له هغې چې د مولا عبدالسلام عابد مړې وپېژندلی شو، د هلمند قومي مشرانو ته وسپارلی شو. څو کورنۍ ته وسپاري او یا هم په کوم مناسب ځای کې خاورو ته وسپاري. ایساب ځواکونو هم د عملیات تایید کړي، خو دا تفصیلات نه دي وړاندې کړي چې په دې عملیاتو کې څومره مرګ ژوبله اوخته ده. د بل لوري وسلوالو مخالفینو د دې عملیاتو په اړه او د دوی لوري ته د اوخته مرګ ژوبله په اړه تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې له 1300 ورځو راهیسې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او خلک په خپلو کورونو کې حصار پاتې دي. خو د ملي امنیت ادارې وویل چې په سیمه کې خلک د دوی د عملیاتو ملاتړ کوي او تر اوسه پورې د سیمې خلک له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. په کجکي ولسوالۍ کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې امریکا د کجکي د برېښنا بند د بیا رغونې لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. که څه هم تر اوسه دا روښانه نه ده چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات د کجکي د برېښنا بند د بیا رغونې له بهیر سره کوم تړاو لري او کنه. خو د ملي امنیت د ادارې وان ښاغلي طاهری وویل چې د امنیت ټینګول د دوی دنده ده.
اساسا
دی وای ممکن یو لامل دا وی خو درې ترڅنګ امنیت باید په ټولو سیمو کې موجود وي. کجه کې خو لنوم سره ټوله نړۍ آشنا ده چې دا ولسوالۍ د دې ترڅنګ چې د برېښنا د انرژي د تولید لپاره خورا مهمه ده، د نفوذ لپاره پراخه سیمه ده او یو کرنیزه سیمه ده. امریکا د کجکی د برېښنا بند بیا رغونې لپاره 401 میلیون ډالر ځانګړې کړي، سو د برېښنا دغه 60 کلن بند چې د لومړي ځل لپاره هم د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی و بیا ورغوي. په هلمند کې کسه هم له 13 کلونو راهیسې بهرني او په تیره بیا برطانوي ځواکونه میشدي، خو دغه ولایت تل د وسلوالو مخالفینو د فعالیت مهم مرکز پاتې شوی. دا چې په کجکی کې روان پوځي عملیات به د برېښنا د بند امنیت په ټینګښت کې څومره مهم رول ولري وسې اټکل ګران دی.
د هلمند په کجکی کې مو د شپې د عملیاتو په اړه باندې واوریدل چې په ترس کې د طالبانو د یو لوی قومندان ملا عبدالسلام عابد په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اخوا په کونړ او نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبان هم وایي چې په بمباریو کې 15 ملګري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. روح الله انوري له کونړ وربندې رپورټ لري.
په کونړ او نورستان کې دولتي چارواکي دا وکوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنی قومندانۍ مرستیال محمد فاروق په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه له غرمې مخکې 4 تنه وسلوال طالبان چې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د شوړې کوسیدونکو وو د نورستان وانت ولسوالۍ ته تللي وو چې د دولت په خلاف خپلو نورو ملګرو سره کوم پلان ونیسی، خو د حواله لارې نړیوالو ځواکونو په نخه کړی چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوی دي. هغه وای په بمبار کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی وخته. د کونړ امنی قومندانۍ ویان دوهم څارن شیرولی وای تیر شپه د مانوګي ولسوالۍ په سوندري سیمه کې وسلوالو طالبانو د دولت په پلبي ځواکونو برید کړي. د برید په ترڅ کې افغان او نړیوالو قواو ته تلفات نه دي رسیدلي، خو د مخالفینو له برید وروسته سیمې ته هوایي ځواک رسیدلی، هلته بمباري کړي او 2 وسلوال طالبان یې وژلي دي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې د وانت لپیخې کره معلومات پلاس کې نه لري، خو په مانوګي کې بمباري شوي او له 3 څخه تر 5 پورې وسلوال وژل شوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په نورستان او کونړ کې 15 ملګري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. او دا وکوي چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حمله کړي او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خو دولتي مسؤلین بیا دا دعوه ردوي.
په نورستان او کونړ او تر دې د مخمو په هلمند کې د شپې د عملیاتو په اړه باندې راپورونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت او ایساف ځواکونه وایي چې د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته افغان ځواکونه توانېدلي دي چې په دې عملیاتو کې خپل هدفونه ترلاسه کړي. ایساف ځواکونو په همدې ارتباط یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په کې راغلي افغان ځواکونو 13 میلادي میاشت د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 100 ځانګړي عملیات کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د شپې په ځانګړو عملیاتو کې افغان ځواکونه تر ډېره هڅه کوي چې خپل دفتر لاسکړي او ملکی وګړو ته زیان وانه ړی. زکی غیاسی نذیر په دې اړه ریپورت برابر کړل.
دا ورکړل شو یو معلوماتو لمخې افغان ځواکونو په تیر یو میاشت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شپې د عملیاتو په محل د القاعده او طالبانو مهم مشران وژلي او یې هم نیولې دي. د ایساف ځواکونو لخوا خبره شوې لامل کې راغلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ازبکستان د اسلامي غورزان قومندان عبدالله وجل شوی او د نورستان لپاره د طالبانو د نمول شوی والی مرستیال جمیل الرحمن لا یو بل طالب قومندان سره نیول شوی دی. په داسې حال کې چې د دفاع وزارت په دې عملیاتو کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې په دې عملیاتو کې تر ډېره حده دوی خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته د شپې ټول ځانګړي عملیات افغان ځواکونه کوي.
د هغه ورځې نه چې تفاهمنامه د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان ترمنځ امضا شوه، سل په سلو کې ټول عملیات د افغان قواوو لخوا اجرا کیږي او د افغانستان په ټولو ولایتو کې تر اوسه اجرا شوي دي. په هغه سیمو کې چې هلته کوم هدف وي هغه په دې پورې ارتباط نه لري چې دا کوم ولایت دی. د هماغې ورځې نه تر اوسه پورې په ډېره پیمانه باندې عملیات اجرا شوي دي او نتایج یې هم ډېر ښه دي.
د ښاغلي وزیر په وینا افغان امنیتي ځواکونه د شپې عملیاتو په مهال له کومې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي، خو د اړتیا په وخت کې د استخباراتي او کشفي معلوماتو په برخه کې له بهرنیو ځواکونو مرسته غواړي. ایساف ځواکونو بیا ویلي چې افغان ځواکونو په تیر میلادي میاشت کې له سلو زیات د شپې ځانګړي عملیات کړي. په همدې وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي د شپې عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو روزنه او وسایل کافي نه بولي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغان ځواکونو د روزنې او سنبالولو لپاره ځینې طرحې داسې وړاندې کړې.
زما اساسي پیشنهاد دا ده چې هر څه عاجل تر زموږ هوایي قوت داسې په پښو درېږي چې ځمکنیو قوتو سره هم معاونت وکړه، هم هغوی حمایه کړه، هم سره سر یو ځای ته ورسول شي. او زموږ د هغه قوتونو چې هغه د شپې عملیات کوي باید هغه سره مهمات ورسره وي چې ستوک وي، مؤثر وي او څنګه دي چې هر ټانکونه خیفه چې په هر اراضي کې وکولی شي او سری سری هغه وسایل باید دوی په لاس کړي چې دوی وکولی شي په مشکل ترین شرایطو کې په سخت ترین شرایطو کې خپل ځان ته نجات ورکړي او دښمن لبی نیسي.
د شپې عملیاتو افغاني کول د افغان حکومت هغه شرط وو چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاستیک په بدل کې یې ایښی وو. دا ځکه چې مخکې له دې داسې انتقادونه موجود وو چې د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښته، خو د دفاع وزارت وایي چې د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان چارواکي دا تاییدوي چې ایران د څو تنو هغو افغانانو مړي ورته تسلیم کړي دي چې د ایران په زندانونو کې اعدام شوي. په دې اړه په روانه خبري مجلې کې لږ وروسته مفصل راپور لرو، خو اوس دا چې د روانې میاشتې پر 15مه نیټه په افغانستان کې د امنیتي مسایلو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د فضا د رامنځته کولو په مقصد یو سیمه ییز کنفرانس جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې کابل به د دغه سیمه ییزو هیوادونو د کنفرانس کوربه وي. فره هیواد او په دې اړه نور معلومات.
د اسیا زړه یا په کابل کې د سیمه ییز همکاریو کانفرنس په حقیقت کې د استانبول د پروسې دوام دی. د استانبول کانفرنس چې تیر کال د نومبر په میاشت د بهرنیو چارو د وزیرانو په سویه ترسره شو، د سیمه ییزو هیوادونو امنیت، بیا رغونې، د تروریزم او مخدره موادو د تجارت پر ضد د مبارزې پر لارو چارو پریکړې وسوې. د ترکیه په کانفرنس کې ژمنه وسوه چې دا کانفرنس د یوې ورځې لپاره نه، بلکې د دې کانفرنس نتایج او پریکړې دي. په نورو کانفرنسونو کې په نورو غونډو کې په عملي ډول تعقیب او پریکړې پروسی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی موسازی په کابل کې دغه جوړیدونکي کانفرنس ته ډیر هیله مند دی او وایي
په دې کې موږ هیله من یو په هغو مشخصو تدابیرو باندې چې په استانبول کې موافقه وشوله، په بیلابیلو برخو کې، امنیتي برخه کې، سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې او د خلکو ترمنځ د اړیکو په برخه کې په مشخصو تدابیرو باندې موافقه وشوه.
په کابل کې د اسیا زړه هیوادونو یا د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس کې به د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او همداراز شاوخوا 15 نور ملاتړ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. په دې ملاتړ هیوادونو کې د سیمې او د نړیوالې ټولنې عمده غړي هیوادونه لکه متحده ایالات، بریتانیا، ناروې، ډنمارک، هالند، مصر او داسې نور هیوادونه شامل دي. ښاغلی موسازی وایي چې په دې کانفرنس کې به پر یو لړ ځانګړو پریکړو او تدابیرو بحث وسي.
موږ هیله من یو چې په دې کانفرنس کې یو شمېر مشخصو تدابیرو باندې چې مکمل لیست د استانبول کانفرنس په سند کې موجود ده موافقه وشي، تر څو د دې سیمې سیمې د هیوادونو حکومتونه وکولی شي د راتلونکي کانفرنس پورې په هغو باندې په عملي ډګر کې کار وکوي. او البته یو دلیل هم همدا ده چې په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان پاک لباندی یا د سیمایز همکاریو د تخوی پاک لباندی بیلا بیلا غونډه کنفرانسونه شوی دی ولی ډیر ملموس نتیجې نه دي درلودلی او دلیل دا و چې کنفرانس په سهار د یو ورځې په سهار پیل شو او د همدغې ورځې په مازدیګر به پای ته ورسېد. بې د دې چې د دې کنفرانس یا د دې غونډې نتایج تعقیب شي او په عمل کې پلی شي.
ښاغلی موسازی وایي د دې کنفرانس لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د نیمروز والی تاییدوي چې په تیرې شاوخوا یوې میاشت کې ایرانیو مسؤلینو د دې ولایت چارواکو ته د اوو تنو هغو افغانانو مړي تسلیم کړي دي چې د ایران په زندانونو کې اعدام شوي. بلخوا د نیمروز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کې 19 افغانان په ایران کې په بیلابیلو جرمونو اعدام شوي دي. دوی په دې اړه شک کوي چې ګڼې ایرانیو چارواکو دي د افغان زندانیانو په اړه له پوره عدالت نه کار اخیستی وي. پخوا هم ایران یو شمیر افغانان په اعدام محکوم کړي وو چې لامل یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د ایران پر ضد مظاهره وکړي. احمد زبیر جمن او په دې اړه نور معلومات.
که څه هم افغان چارواکو کره شمیر نه دی ورکړی چې ایران په خپل وروستي اقدام کې د څو تنو افغان بندیانو په اعدام لاس پورې کړی، خو د نیمروز چارواکي تاییدوي چې په تیرې یوې میاشت کې ایرانیو پولیسو د اوو تنو مړي ورسپارلی دي. د نیمروز والی عبدالکریم راهوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د سور د میاشتې له شلمې د جوزا تر لسمې پورې افغان لوري ته سپارل شوي دي.
اووه نفر هسته د شلمم تاریخ شل نودویت تر لس درې نودویت کا پورې نیمروز کې سرحدي خلکو ته تسلیم شوی او سرحدي خلکو
خغلی ابراهیمی وویل چې په یادو اعدام شو کسانو کې ل 15 کلن نه تر 18 کلن پورې کسان شامل دي. د نوموړي پوینه په ایران کې اکثر افغانان د مخدره موادو د قاچاق او یا هم د قتل په تورونو په اعدام محکوم کیږي. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د اعدام شو افغان کډوالو د دقیق شمیر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارتونو له مسؤلینو نه معلومات واخلو، خو له هغوی سره مو اړیکه ټینګه نه شوه. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال نادر بلوڅ بیا ازادي راډیو ته د یو شمیر افغان کورنیو له قوله وویل چې په تیرې یوې میاشت کې په ایران کې 19 افغان بندیان په اعدام محکوم شوي دي. خاغلی بلوڅ په دې اړه شک څرګند کړ چې له افغان بندیانو سره د ایرانی حکومت عدالت وکړي.
موږ باوري یو چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغان کډوالو پر وړاندې هیڅ وخت هغه څه نه کیږي چې حق او عدالت وي. حتی داسې هم ویل کیږي چې یو کس د مدافع وکیل او نورو مسایلو د نشټوالي له امله د بل پر ځای په اعدام محکوم شوی وي. د ایران اسلامي جمهوریت چې پر افغان کډوالو کوم قانون تطبیقوي هغه هیڅکله هم عادلانه نه وي.
په تیرو څو کلونو کې هم ایران په خپلو زندانونو کې یو شمېر افغان کډوال اعدام کړی دي چې له امله یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې هم شوې دي. په خوا لیدل شوي چې ایرانی حکومت افغان چارواکو ته په خپل هیواد کې په اعدام باندې محکوم شوو کسانو د شمیر او هلته د افغان زندانیانو په اړه په اسانۍ معلومات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې پولیسي جرګې کې هم ځینو وکیلانو په ایران کې د افغان بندیانو په اعدامېدو اندېښنه څرګنده کړه او له دولت نه یې وغوښتل چې په دې اړه له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په تخار کې چارواکي وایي چې په خوندزیو کې د نجونو د مسمومیدو په اړه باندې تحقیقات کړي دي. د تخار د والی ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې ارتباط یو شمیر مشکوک کسان هم نیول دي. په نیول شو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. د دې مسلې نور جزئیات به د فرشتي جلالزی په ریپورت کې واورو.
د تخار د والی ویان مصطفی رسولی وایي په دې ولایت کې د نجونو د شونځو د ساتنې مسؤلیت سیمایزو شوراګانو او خلکو ته وسپارل شو. د تخار د والی ویان زیاته کړ چې لشتلژه تیر شپه د تالقان شهر د شونځو امنیت د خلکو او پولیسو لخوا په ګډه نیول شوی وو. په تخار کې د نجونو زده کوونکو د مسمومولو ورستۍ مرموزه پیښه د یکشنبه په ورځ وه. د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د ناهید شهید د نجونو د لیسې لسهاو تن زده کوونکي مسموم شوي وو. د تخار د والی ویان مصطفی رسولی وای د فرخار ولسوالی په دې شونځي کې د نجونو د مسمومولو په تور یو شمېر کسان نیولی دي. د وویل د مسالې د جدیت په خاطر د نیول سویو کسانو هویت نسي څرګندولی. مصطفی رسولی زیاته کړه په نیول سویو مشکوکو کسانو کې یوه پاکستانی میرمن هم شامله ده.
ما یک خانم پاکستانی را که اون مصروف عرضه خدمات صحی یعنی
دکتر دی وای موږ و پاکستانی شته چې په سیمه کې د ډاکټری په توګه کار کاونی ولیده. دا راته څرګند سوی چې د شزي د ډاکټری هیڅ ډول اسناد نه درلودل او په غیر قانوني توګه یې کار کاوه. له دې شزي تحقیقات پیل شوی تر اوسه نه ده ثابته سوی چې د تخار په شونځو کې به د نجونو زده کوونکو د مسمومیدلو له وروستیو پیښو سره تړاو لري کنه. خو امنیتي ځواکونو تحقیقات ته به ولیده. شغلی رسولی په خپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سپیاوړی حضور رد کړ چې د دې ډول حملو په ترسره کولو وتوانیږي. خو ټینګار کوي چې تر دې مخکې د حزب اسلامي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ IMU او د نورو وسلوالو ګروپونو غړي په دغه ولایت کې د تخریبي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې دغه حملې د یوې ډلګۍ لخوا او یا په انفرادي ډول نس ترسره کېدلی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل شایي په تخار او نورو ولایتونو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو د دغه حملو شاته وسلوال طالبان وي. دی وای طالبان او د هغوی بهرني ملاتړ کوونکي یعنی هغه تروریستي کړی چې د افغانستان ویجاړول او بربادول یې لا هم د ستراتیژۍ اصلي محور دی دا نسي زغملی چې د افغانستان نجونې او هلکان ښوونځي ته ولاړ سي. وسلوالو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو لخوا په دې ارتباط مخکې خپرې سوې اعلامیه وویل چې په دې کې د سیمې د استخباراتو کړۍ لاس درلودلی سي.
و مو ورېدل چې په تخار کې په خونځیو کې د نجونو د مسمومیدلو په اړه باندې تحقیقات روان دي او د تخار د والی د بیان په حواله مو ووریدل چې ځینې مشکوک کسان نیول شوي دي. په مشکوکو کسانو کې یو پاکستانی میرمن هم نیول شوې ده چې په غیر قانوني توګه د ډاکټرۍ کار یې په تخار کې کاوه او نیول شوې ده. د غزنی په ولایت کې یو شمیر خلک بیا وایي چې په اندړ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې اوس هم د وسلوالو د غواخونو لامل ډیر خونځي بندي. د غزنی د پوهنې ریاست بیا وایي چې د ورستیو غواخونو لامل په دې ولایت کې یو خونځي هم نه دی بند شوی خو له پخوانیو تړل شوو څخه اوس هم شپږ ویشت خونځي په بیلابیلو سیمو کې تړلي دي. د غزنی چارواکي وایي چې خلک وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی اولادونو په مخ باندې د خونځي ورونه بند کړي. راپورونه وایي چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې خلک د وسلوالو مخالفینو د دې اقدام پر ضد پورته شوي دي او خلک وایي چې وسلوال مخالفین بهرنیان دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په سبانه خبرونه کې مه هېروي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپای ټولنه وایي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د ګډ استازي د سولې پلان په دغه هیواد کې د روان تاوتریخوالي د درولو لپاره یو ښه فرصت دی. اروپای ټولنه په دې برخه کې د روسیې د همکارۍ غوښتون کده. په همدې اړه د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې نن د اروپای شورا مشر څرګندونې کړې دي چې جزئیات یې له رضوان مراد څخه اورو.
د اروپا د شورا مشر وای روسیا او اروپایي هیوادونه په بشپړه توګه موافق دي چې په سوریا کې د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د استازي پلان تر ټولو غوره فرصت دی. هرمن وان رامپای چننې په سات پیټرسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې او روسیې د مشرانو غونډې ته وینا کوله ویل د سوریې د شخړې د حل لپاره د مسکو او اروپایي ټولنې ګډې هڅې خورا مهمې دي.
دی
وایي اروپایي ټولنه او روسیه به ښایي د سوریې د وضعیت په اړه له یو بل څخه یو څه جلا ارزونې ولري خو موږ په بشپړه توګه موافق یو چې د انان مکمل پلان په سوریه کې د تاوتریخوالي د لړۍ د پای ته رسولو کورنۍ جګړې د مخنیوي او د شخړې د سیاسي حل لپاره غوره فرصت دی. د دې لپاره چې دا کارونه وشي او ګډ پیغام ورکړو موږ باید په ګډه کار وکړو. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له روسیې غواړي چې پر سوریې فشار راولي څو په دې هیواد کې د روان کړکېچ د سیاسي حل په خاطر د نړیوالې ټولنې د استازي د سولې پلان عملي کړي او له خاري سیمو څخه خپلې درنې وسلې لرې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشټن چې پرونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف سره کتلی وایي په سوریه کې د نړیوالې ټولنې د استازي کوفینان د پلان د بریالیتوب لپاره د مسکو رول او اغېز مهم دی. روسیا او چین د سوریې د ولسمشر بشار اسد د غندل لپاره د لویدیز د فشارونو په وړاندې ولاړ دي او ټینګار کوي چې په سوریه کې د روان شخړې د حل لپاره لواک څخه د اسد ګوښه کېدل باید مخکې له مخکې شرط نه وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.